السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د زمریه اسد اومه ده چې د 2014 میلادي کال د جولای له 9 سره برابره ده. نن د کمکی اختر دوهمه ورځ ده او تاسو درنو اوریدونکو ته د دې ورځې مبارکي وایم. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم خبرونه او راپورونه خبرو، په راپورونو کې به واورئ چې چین یو ځل بیا د افغانستان د سولې له هڅو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. لمړی د مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش وایي له 2014 کال راهیسې افغان امنیتي ځواکونو ته د ورکړل شویو وسلو ډیره برخه ورکه ده. په داسې حال کې چې د اسرایلو صدراعظم په منځني ختیځ کې د اوږدې جګړې خبرداری ورکړی، په غزه کې تیره شپه بیا د 14 او ډزو آوازونه واورېدل شول، او د عراق په پلازمینه بغداد کې پولیسو د 12 نارینهوو او 3 میرمنو په مرمیو ویشتل شوي مړي موندلي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي بندیان باید د یوې عدلي او قضایي پروسې له بشپړو څېړنو وروسته خوشي شي، نه دا چې د سیاسي او اداري فرمانونو پر اساس. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وایاند رفیع الله بیدار د یو شمیر بندیانو د خوشی کولو په اړه د افغان ولسمشر حامد کرزی ورستی فرمان ته په اشاره سره وویل که عدلی او قضایی پروسه د سیاسي اهدافو لپاره له پامه وغورځول شي، په هیواد کې به عدالتي جریان هیڅکله پیاوړی نشي. ښاغلی بیدار له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې زیاته کړه،
موږ عدلی او قضایی نظام ته خپل اداري پیاوړتیا لپاره هم موږ کار کوو. دغه حکومت او د دولت ټول که موږ اداري او سیاسي اقدامات په لسته کې د کمیسیون په توضیح کولو باندې دغه بندیان خلاصو، عدالتي جریان به هیڅ کله پیاوړی نشي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وایاند دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې تمه ده د وړوکي اختر په مناسبت یو شمیر بندیان د ولسمشر حامد کرزي د نوي فرمان لمخې په نږدې راتلونکي کې له بنده خوشي شي، او د ځینو د بند په موده کې کمښت راشي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش وایي متحدو ایالاتو له 2014 کال راهیسې تر اوسه افغان ځواکونو ته 500,000 میله وسلې ورکړي، خو اوس څرګنده نه ده چې د دې وسلو لویه برخه چیرته ده. جان سوپکو په خپل یو نوي راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي هغه وسلې چې امریکا او ائتلافي ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړي د غلا او رکېدو له خطر سره مخامخ دي، او ګومان کېږي چې یوه اندازه به یې د حکومت د مخالفو وسلوالو استورغلی وی. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د مرستو د مفتش اداره یا سیګار وای په پایل کې چې څومره وسلې افغان ځواکونو ته ورکړل شوی وي د دوی له اړتیا زیاتې وي. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په داسې حال کې چې د اسرایلو پوځ په غزه کې د حماس د وسلوالو پر ضد پوځي فشار زیات کړی، تیره شپه په دې ښار کې بیا هم د 14 او ډزو آوازونه اورېدل کېدل. په همدې حال کې د اسرایلو صدراعظم په سیمه کې د یوې اوږدې جګړې په اړه خبرداری ورکړی. د غزې چارواکي وایي چې د حماس د مشر اسماعیل هنیه پر کور پرون یو توغندی ولګېد چې زیان یې واړاوه خو تلفات یې نه درلودل. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 6 فلسطینیان په رفح ښار کې او 9 ماشومان غزې ته نږدې د شاتی د کډوالو په کمپ کې په 14 کې ووژل شول. اسرایلی سرچینې وایي چې دا د حماس ډلې لخوا د ویشتل شوي توغندي 14 و چې ساحوان پر کمپ راپریوت، خو فلسطینی چارواکي وایي چې دا توغندی اسرایلو ویشتی وو. لبلې خو د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په غزه کې د بشری مرستو د رسولو لپاره د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. خغلی بان پرون په نیویارک خبريالانو ته وویل د غزه خلک هیڅ چره د وټلو لار نه لري او دوی د جګړې په ډګر کې بند پاتې دي. بان کی مون وویل د دوړو خو مشران باید د روان قتل عام د بندولو لپاره سیاسي اراده وخی.
As the world marks Eid al-Fitr, it is time for an immediate
په داسې حال کې چې نړۍ کوچنی اختر لمانځي، دا د بشر پالنې له مخې د بې شرطه او سمدستي اوربند ټینګولو وخت دی. دا تشدد باید د انسانیت لپاره پای ته ورسیږي. لبلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د بان کیمون له څرګندونو لږ وروسته په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل په غزه کې د کړکیچ د هواری هر دوامداره او معقوله لاره باید د حماس او نورو تروریستي ډلو بې وسلې کولو ته شرایط برابر کړي. راپورونه وایي د عراق په پایتخت بغداد کې پولیسو 15 په مرمیو ویشتل شوي جسدونه موندلي دي. په دې کې درې ښځې هم شاملې دي او ورسره دا ویره زیاته شوې چې په عراق کې د روژې له پای ته رسېدو وروسته روان تشدد نور هم په زیاتېدو دی. پولیس وایي دا جسدونه د بغداد په ځو اوبخې په څو بېلابېلو سیمو کې د یکشنبې په ورځ ناوخته او پرون سهار موندل شوي. یو شمېر قربانیان په داسې حال کې په ډزو ویشتل شوي چې سترګې پټې او لاسونه یې تړلي وو. پولیس وایي درې وژل شوي ښځې له 15 څخه تر 150 کلونو پورې عمرونه لري چې لاسونه یې تړلي او په سر په مرمیو ویشتل شوي. له جسدونو سره د پیژند پاڼو وبخیل جسدونو سره پیژن پاڼې نه دي موندل شوي او پولیس وایي د دې وژنې د انګیزې په اړه څېړنه کوي. او د امریکا، برتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا مشران پرون په ټلیفوني خبرو اترو کې په دې سلاسه شوي چې پر روسیه به د اوکراین په کړکیچ کې د دې هیواد د رول لقبله نوي بندیزونه لګوي. د فرانسې د ولسمشر دفتر د دې ټلیفوني خبرو اترو په اړه یو اعلامیه خبره کړې او په کې ویلي دي چې د 15 واړو هیوادونو مشرانو د روسیې خلاف د نویو بندیزونو د لګولو نیت کړی. په دې اړه چې د دې 15 هیوادونو مشرانو پر کومو بندیزونو خبرې کړي جزئیات نه دي ورکړل شوي. په اعلامیه کې زیاته شوي چې د 15 مشرانو ویلي دوی به په غور سره څاري چې آیا روسیا د اوکراینی بلتون غوښتونکو پوځي ملاتړ کوي او کنه. زموږ غاګله ازادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. پر اپورونو کې به واوري چې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي له پاکستانی چارواکو سره په کتنه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې له هڅو څخه د خپل هیواد ملاتړ اعلان کړی. ولسمشر حامد کرزی په یو فرمان کې د اختر په مناسبت د یو شمیر بندیانو د حبس پاتې موده بخلې ده، خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا د عدلي او قضایي پروسو لپاره مغرزول ګڼي.
کومه اداري او سیاسي اقدامات پروسه کې د کمیسیون په توضیح کولو باندې دغه بندیان خلاصو، نو عدالتي جریان به هیڅ کله پیاوړی نشي.
نور موضوعات هم لرو. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په غزه کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د سمدستي اوربند غوښتنه کړي. که د سهارنۍ خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ، د نور موضوعاتو په اړه راپورونه به هم واوري. نور سره اوسئ. د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. په مکرۍ د خبرونه لومړی موضوع ته، چین یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي سن یوشي د پاکستان د حکومت د بهرنیو چارو د دولت له وزیر اعزاز احمد چودري سره په ټلیفوني خبرو کې د تروریزم پر ضد د پاکستان د مبارزې په ګډون په افغانستان کې د پرمختیا او د بهیر په حقله خبرې کړي. په دې اړه د ملالۍ بشیر راپور واوري چې د نیشن ورځپاڼې مقالې ته په پام سره برابر کړی.
د پاکستان د حکومت د بهرنیو چارو د دولت وزیر اعزاز احمد چودري او د افغانستان پر امور د چین ځانګړي استازي سون یوشي په یو غونډه کې وویل چې د دواړو خواو ګټه په یو سولیز مضبوط بریالي او متحد افغانستان کې ده. شاغلی یوشي په دې ورستوي کې د چین د دولت لخوا د افغانستان په چارو کې د استازي په توګه ګمارل شوی دی. د او شاغلی چودري په خپل غونډه کې د بهرنیو ځواکونو د شتون او حمایت په حق له هم خبري وکړه. شاغلی چودري ویلي دي چې د افغانستان د بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ لپاره په دې هیواد کې د سولې ملاتړ کوي. چین او پاکستان په سیمه کې مختلف هیوادونه بلل کیږي او د دې دواړو هیوادونو ترمنځ خبري مهمه بلل کیږي. ښاغلی چودری د چین استاذ سون یوشی ته اطمینان ورکړی دی چې د دې هیواد به د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې جدي ګامونه پورته کړي. او په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز د عملیاتو په حق لویل دي چې په دې عملیاتو کې د ترهګرو پټ ځایونه په نقشه سوي دي. ښاغلی سون یوشی ویل دي چې په افغانستان کې دروان سیاسي بهیر ملاتړ کوي ځکه چې دا به په سیمه کې یو با امنه چاپیریال رامنځته کړي. شاغلی یوشی د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې دا اونۍ د افغان ولسمشر حامد کرزی او د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو اشرف غنی او عبد الله سره لیدل کتل کړی دی. شاغلی یوشی وویل چې په دې کتلو کې دواړو کاندیدانو د ملي یووالي حکومت جوړولو خبره وکړه. هغه هیله وښوده چې په افغانستان کې به سیاسي بهیر په شتوګه تر سره شي. سون یوشی چې په خوای په افغانستان او هندستان کې د چین د سفیر په توګه کار کاوه، دوی اونۍ مخکې افغانستان ته د خپل هیواد ځانګړي استازي ټاکل شوی دی. هغه وایي چې اوسې حکومت طالبانو په شمول د کوم افغاني ډلې سره مستقیما په تماس کې نه دي او چین غواړي چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ تر سره شي ځکه چې هیواد یې د نورو هیوادونو په چارو کې د مداخله پالیسی نه لري. شاغلی یوشی زیاته کړه چې د روغې جوړې بریالیتوب به د افغانستان اقتصادي ودې ته لار هواره کړي. دوی وایي چې په سیمه کې د هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سره به د استنبول په غونډه کې لیدل کتل وکړي. سون یوشی زیاته کړه چې پاکستان د چین نږدې ملګری هیواد دی او دوی ورسره د نورو نړیوالو ستونزو او په ځانګړې توګه د افغانستان په حق له شریک کار کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
نن د کوچنی اختر دوهم ورځ ده. سګنای اختر په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې د روژې میاشت د ولسی افغانانو لپاره یو له خونړیو پیښو ډک میاشت و او په بیلابیلو پیښو او جګړو کې لسګونه کسان ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول چې کورنۍ د ویر پر ټغر ناستې دي. خو سره له دې هم د اختر له ورځو سره هیلې تړلې دي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې افغانان په شور او خوښیو خو په احتیاط سره د کوچني اختر لمانځنه کوي. اجمل اند د موضوع ته خپل راپور کې کتنه کړې.
سره لدی چې د کوچنی اختر په لومړی ورځ په افغانستان کې د کوملو امنیتی پیښې ریپورت نه دی ورکړل شوی، خو افغانان سګنی اختر د هیلو او ویرې له یو ګډ احساس سره یو ځای لمانځي. له کابل تر خوست او پکتیکا او له بلخ تر هرات او هلمند پورې د اختر لومړی ورځ په افغانستان کې له نسبی امن سره تیر شوه. امنیتی چارواکي په ټول افغانستان کې وایي چې د اختر لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي او په لومړی ورځ د نامنې لکه مجدي پیښې سره نه دي مخ شوي. په شمال زون کې د پولیسو عمومي قومندان عبدالرحمن رحیمی وایي چې د شمال په نهو ولایتونو کې د اختر په مناسبت ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دي.
نیروهای امنیتی زیتام با آمادگی
ټول شمالي ولایتونو کې زرګون امنیتي ځواکونه مازاب کړی دي ترڅو خلک د پارام خاطر سره د اختر څخه لمانځنه وکړي. او په عین وخت کې باید وایم چې نه یوازې ملي پولیس بلکې ټول امنیتي ارګانونه د دې په هڅه کې ترڅو خلک له اختر څخه په امن فضا کې لمانځنه وکړي.
پاینال کې د بغلان ولایت امنیتي چارواکي وایي دا غ چاودنی مخه نیولې چې د اختر د لمانځه پر مهال د پولي خمرې په جامع جماعت کې پلان شوی و. په خوست پکتیا او پکتیکا کې هم د اختر لومړی ورځ په نسبی توګه په امن کې تیر شوه. د غلط خلکو د خوخیو په بیلابیلو بڼو د کوچنی اختر هرکلی وکړ. د مدني ټولنو یو شمیر فعالانو په دې سیمو کې د اختر د خوشحالیو څخه په ګټي د وزیرستاني بې ځای شو کورنۍ او د ورګون د پیښې د قربانیانو د کورنۍ لپاره مرستې راټولې کړې. خو د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې چې په دې ورستیو کې د جګړو او نامنیو شاهد و، د اختر په لومړۍ ورځ وضعیت بیخي بل ډول و. د ازادي راډیو خبریال چې د اختر په لومړۍ ورځ د ولسوالۍ ته ورغلی و وایي سنگین داسې ښکاري ده لکه اختر چې نه وي ورغلی. په سنگین کې یو کوچنی چې پلارې په ورستیو جګړو کې وژل شوی او دوی له خپله کوره بې ځایه شوي ازادي راډیو ته وویل
اختر ته مې کالي نه دي کړې. نه زه زما دوې ورځې څلور ورځې کې چې زه د حجرې سره الم او خوشحالۍ چیرې دي په کور کې ګرد ورځ چنګونه خوشحالۍ چیرې دي.
د پکتیکا د ورګون له خونړۍ چاودنې وروسته د تیرې میاشتې د نامنیو وروستۍ پیښه په غور ولایت کې د 15 ولسي افغانانو وژنه بچي ګڼ افغانانې وسورول. ولسمشر حامد کرزی هم د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې په هیواد کې روانو نامنیو ته په اشاره ویلي په وروستیو دوو میاشتو کې د حکومت د مخالف وسلوالو بریدونه په تیرو څوارلس کلونو کې د بل هر وخت په مقایسه زیات شوي وو. نوموړي یو ځل بیا له طالب مشرانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي.
د طالبانو پر مشرانو زخمي چې پر افغانانو جنګ بند او د پردو تروریستانو
دا کابل ښار د یو شمیر جماعتونو ملا امامانو هم د اختر د ورځې په خطبو کې د حکومت له وسلوالو مخالفانو نه وغوښتل چې د سولې لاره دې خپله کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې پرون د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او په پلازمینه کې اختر څنګه ونمانځل شو. دا وخت د سهار 8:15 دی. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو، خو سمدستي پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي بندیان باید د یوې عدلي او قضایي پروسې له بشپړو څېړنو وروسته خوشي شي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وایاند رفیع الله بیدار د یو شمیر بندیانو د خوشي کولو په اړه د افغان ولسمشر حامد کرزي وروستي فرمان ته په اشاره سره وویل ک عدلي او قضایي پروسه د سیاسي اهدافو لپاره لپامه وغورځول شي، په هیواد کې به عدالتي جریان هیڅ کله پیاوړی نه شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سر مفتش جان سوبکو وایي متحده ایالاتو له 2004 کال راهیسې تر اوسه افغان ځواکونو ته 500,000 میله وسلې ورکړي، خو اوس څرګندونه ده چې د دې وسلو لویه برخه چیرته ده. په داسې حال کې چې د اسرایلو پوځ په غزه کې د حماس د وسلوالو پر ضد پوځي فشار زیات کړی، تیره شپه په دې ښار کې بیا هم د چاودنو او ډزو اوازونه واوریدل شول. په همدې حال کې د اسرایلو صدر اعظم په سیمه کې د یوې اوږدې جګړې په اړه خبرداری ورکړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په غزه کې د بشري مرستو د رسولو لپاره د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. ښاغلی بان په نیویارک خبریالانو ته وویل د غزې خلک هیڅ چرته د وتلو لار نه لري او د جګړې په ډګر کې بند پاتې دي. راپورونه وایي د عراق په پلازمینه بغداد کې پولیسو 15 په مرمیو ویشتل شوي جسدونه موندلې دي. په دې کې درې ښځې هم شامل دي او ورسره دا ویره زیاته شوې چې د عراق کې د روژې له پایته رسیدو وروسته روان تشدد ښایي نور هم زیات شي. او د امریکا، برتانیا، فرانسې، جرمني او ایتالیا مشران پرون په ټلیفوني خبرو کې پر دې سلا شول چې پر روسیه به د اوکراین په کړکیچ کې د دې هواد د رول لکبل نوی بندیزونه ولګوي. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د نورو راپورونو لوړاند کولو مخکې جناقه الکوزي ته غوښی چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په روسي ژبه کې په افغانستان کې د طالب وسلوالو د حملو د شدت او تاکتیکونو په اړه مضمون خپور کړ او په برخه کې لیکي په روسي څو کلونو کې په کندهار کې د طالب وسلوالو ناڅاپي حمله په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو سخت حمله وی. وسلوالو د پاکستان پولیس ته نږدې پر سپین بولدک ولسوالۍ حمله وکړه. په کندهار ښار کې حمله حکومتي ځواکونو سره جګړې وکړې او د پولیسو د مشر جنرال عبدالرازق په کوري ځانمرګي برید وکړ. نیویارک ټایمز لیکي کندهار چې له 1990 راهیسې د طالب وسلوالو اصلي مرکز و، افغانستان ته په 2010 کال کې د اضافي امریکایي عسکرو په ورتلو پکې نسبي آرامي راغلې وه. دا مهال هم په کندهار هوایي ډګر کې امریکایي عسکر شته، خو د ورسپاڼې په باور د کندهار ولایت د امنیت په ښه کېدو کې د پولیسو د قمندان جنرال عبدالرازق هڅې چې د طالب وسلوالو پر ضد سخت چلند کوي د ستاینې وړ دي. په دا باندې انتقادونه کیږي چې د وسلوالو پر ضد ظالمانه چلند کوي، خو دا کار د امنیت لپاره اغیزناک دی. نیویارک ټایمز زیاتوي د طالبانو مشر ملا عمر یو ځل بیا ویلي چې په افغانستان کې به اسلامي امارت جوړوي. د ده دا خبره د کندهار له حملو سره تړاو لري او په سلګونو وسلوالو پلان درلود چې د اختر په ورځو کې به په کندهار کې حملې کوي. د پاکستاني او نورو بهرنیو وسلوالو په ګډون شاوخوا 100 تنو طالبانو د شنبه په ورځ د کندهار پر ریګستان ولسوالۍ حمله وکړه. جګړې لس ساعته دوام وکړ او پولیسو مقاومت وکړ، خو کله چې د پولیسو مهمات خلاص شول د ولسوالۍ قومندان او 15 نور پولیس ووژل شول. نیویارک ټایمز ورسپانه وړاندې لیکي شاوخوا 250 طالب وسلوالو دوی ورځې مخکې د کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ پر امنیتي پوستو هم حملې کړې وې او په جګړو کې 40 تنه وسلوالو ووژل شول. ورسپانې د جړې ولسوالۍ د یو سپینګیری حاجی عبدالله خان خبرې راخستې چې وایي د جمعې په ورځ د ولسوالۍ په ځینو مسجدونو کې طالبان راڅرګند شول او خلکو خپل کورونه پرېښودل چې جګړه ونه شي. دی وایي موږ بیریږو که جګړه پیل شي د انګورو فصل دی او د خلکو په اقتصاد به ناوړه اغېز وکړي. خلک د انګورو له باغونو یا حاصل پرته نور څه نه لري او ټول ژوند یې ورپورې تړلی دی. ورسپانه د حاجی عبدالله خان د خبرو په دوام کې لیکي په ژړې ولسوالۍ کې د امریکا د اضافي عسکرو په شتون کې شاوخوا یو نیم کال آرامي وه. د خلکو د پاڅون په نتیجه کې وسلوال له سیمې وشړل شول او له حکومت سره د خلکو ملاتړ هم مخ په زیاتېدو شو. وسلوالو کوم استري حملې نشوای کولای او یوازې په سړکونو کې ماینونو ښخولو ته مخه کړې وه. کوم خلک چې د جګړو له امله له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي ول، هغوی بیرته راستانه شوي. خو دا چې اوس یو ځل بیا په ناڅاپي ډول وسلوال طالبان راڅرګند شول او ځانونه جګړو ته چمتو کوي، خلک به یو ځل بیا ډله ییزو وتلو ته اړ شي. ټایمز ورځپاڼې افغان پوځ او پولیسو ته د امریکا د حکومت د وسلو او مهماتو په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي د امریکا حکومت افغانستان ته له 100,000 زیات ټوپک، ماشینګنې او توغندي ویشتونکي ورکړي چې اړتیا هم ورته نه درلوده. دا وسلې ممکن د وسلوالو لاسونو ته ورغلي وي. ورځپاڼې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص پلټون کې راپور ته اشاره کړې چې وایي متحده ایالاتو تر اوسه د افغانستان په بیا رغونې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر لګولی دي. متحده ایالاتو له 2004 کال راهیسې د افغانستان ملي پوځ او ملي پولیسو ته 4,15,000 میله سپکې وسلې ورکړي چې 1,14,000 اضافه وي او دغه راز 9,000 توغندي ویشتونکي هم ورکول شوي دي. ورسپانه زیاتوي که څه هم چې د امریکا دفاع وزارت وړاندیز کړی چې افغانستان ته ورکړې اضافي وسلې به کشف او له منځه وړي، خو دا بیره شته چې وسلې به په تور بازار کې پلورل شوي وي او یا ممکن د جنایتکارو لاسته ورغلي وي.
زمږ غاغله آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي بندیان باید د یوې عدلي او قضایي پروسې ل بشپړو څېړنو وروسته خوشی شي، نه دا چې د سیاسي او اداري فرمانونو په اساس. د دې کمیسیون مسؤلین په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تمه ده د ولسمشر حامد کرزي د فرمان لمخې په نږدې راتلونکي کې د وړوکي اختر په مناسبت یو شمیر بندیان له بنده خوشی شي او د ځینو د بند په موده کې کموالی راشي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لوایند رفیع الله بدر سره په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال سفی الله ستنګزي مرکه کړې. خغلی بیدار د مرکې په پایل کې د سوال ته ځواب وایي چې د فرمانونو پر بنسټ د بندیانو د خوشی کولو په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دریس صدای
هر نو دغه خلاصون د بندیانو باید د عدالتي جریان په ترڅ کې وي. یعنی کومه د یو اداري او سیاسي اقدام په نتیجه کې په دې بهانه باندې چې موږ د سولې لپاره کومک کوو او د سولې راوستلو لپاره کومک کوو، دغه زندانیان بغیر د یو عدالتي جریان نه خوشی کوو، نو کېدای شي یو خدا چې د هغو حقونو په اړه موږ جفا کړی چې د هغوی د بشري حقونو ضیاع شوي دغه خلکو په واسطه باندې. دویم دا چې کېدای شي همدغه خلک په مکررو مجرمونو باندې بدل شي. دریم دا چې موږ عدلي او قضایي نظام ته خپل د تجارتي پیاوړتیا لپاره هم موږ کار کوو، دغه حکومت او د دولت ټول او بهرنیان هم دلته دي چې دا استحکام پیدا کړي. په هغه صورت کې که موږ اداري او سیاسي اقدامات په نتیجه کې د کمیسیون په توضیح کولو باندې دغه بندیان خلاصو، نو عدالتي جریان به هیڅکله پیاوړی نه شي او زموږ عدالتي نظام ته به احترام را پیدا نه شي.
ښاغلی بیدار، ستاسو بررسۍ څه وایي؟ څه رپورټونه شته د افغانستان زندانونه په کوم حالت کې دي په فعلاً؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دغه قانوني مکلفیت د مخې چې حداقل د سلبي ازادي ځایونه او د افغانې په افغانستان کې په هره میاشت کې یو ځل حداقل باید وکتل شي. په دغه لس 12 کلونو کې درې جهات د قضیې زموږ د پاره زندانونو په اساس باندې ډېر مهم وو. یو فزیکي وضعیت د زندانونو، یو حقوقي وضعیت د زندانیانو او درې معیشتي وضعیت د زندانیانو. په فزیکي وضعیت د زندانونو کې تحول او تغییر راغلی، تعمیرونه ښه شوي دي، بعضې ځایونه نوي جوړ شوي دي او بعضې ترمیم شوي دي. او معیشت کې هم تغییر راغلی دی، ځکه د ډوډۍ او د خوراک هغه پیسې چې درې وخت ډوډۍ لپاره حواله پاغې کې زیاتوالی راغلی دی، په دې کې یو تحول شته دی. او متاسفانه چې حقوقي وضعیت هم چې په دې کې سره دی چې د چا د شیخو په التوا کې واقع نه دي، به سمرشته کسان خو زندانونه کې نه دي. او په قانوني میادونو کې چې قانوني کې وړاندوینه شوې ده، پاغه میادونو کې دغه دوشي چې لکیو کنه، ولې د لاسو کال او دولس کال مره په دې خو اوس هغه کثرت او افراد باندې چې په دې تعداد کې به سمرشته کسان خو زندانونه کې پراته وو او د دوشي التوا به هم ډېر غټ رقم جوړو، هغه اوس کم شوې ده. به سمرشته کسانو په حق باندې دا ډېر خواله راغله ده، ولې د التوا د شیش په قانوني میادونو کې نه شړل کیږي، هغه اوس هم شته او ډیر وخت پی تیریږي.
کوم کسان چې را خوشی کیږي دا چې هغوی بیرته عادي ژوند ته راسي، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هغوی لپاره ځینې پروګرامونه پام کې لري که څنګه؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یو غیر اجرایي ارګان په توګه باندې صرف د ملاتړي او د نظام کوونکي او د بهبود لپاره کار کول، د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دنده د اساسي قانون د 53 ماده په اساس باندې، ولی د دیو پاک باندې اجرایي او هغه ارګان ته چې دولتي ارګان ته چې نهایتا د هغوی مسؤلیت دا دی چې دی وکولی شي په عادي ژوند کې مدغم شي او د یو سالمو انسانانو په توګه باندې د اجتماع ته وړاندې شي. دې لپاره سپارښتنې همیشه زموږ د دولتي ارګان لپاره شته، نه هسې مسؤلین او د دولتي ارګان لپاره دا ورته راځي کوي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون وایاند رفیع الله بیدار ولا ازادي رادیو سره په خبرو کې اورستای راپور دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په غزا کې د بشري مرستو در رسولو لپاره د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر داسې یوې حل لارې ټینګار کړی چې په غزا کې وسلوالې ډلې بې وسلې شي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په راپور کې.
بان کی مون د دوشنبه په ورځ په نیویارک خبري اعلان او ته ویل د غزي خلک هیڅ ری د وټلو لار نه لري او دوی د جګړې په ډګر کې بند پاتې دي. نو موري ویل د دواړو خواو مشان باید روان قتلیام د بندول لپاره سیاسي اراده وخی. دا چې ولې تر اوسه دایمي ور بند نه دی ټینګ شوی د ملګر ملتونو عمومي منشي وویل بان کی مون وایي دا د دوی په سیاسي اراده پورې تړلی. دوی باید د مشانو په توګه خپل بشرپالنه وخی، دواړه اسرائیل او فلسطیني مشران په ځانګړې توګه په داسې حال کې چې د دوی د جګړې د دوام زیان یوازې بې وسو ملکیانو ته رسیږي او هغوی پکې وشل
کیږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي همدارنګه وویل د جګړې دواړه خواوو سره باید د جنایاتو د ترسره کېدو حساب وشي. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بان کی مون له څرګندونو لږ وروسته په واشنگټن کې خبري اعلان وته وویل په غزه کې د کړکیچ د هواري هر دوامدار او معقوله لار باید د حماس او نورو تروریستي ډلو په بي وسلې کولو تمام شي. نو مور زیاته کړه واشنگټن بل اسرائیل او په سیمه کې خپل نورو متحدینو او نړیوال ټولنې سره لنګدې کار وکړي څو دې هدف ته ورسیږي. بلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت پر شورا انتقاد وکړ چې د همدی ورځې په وخت کې په غزه کې د اوربن غوښتنه نه کړي. نتنیاهو ویلي دا غوښتنه باید د حماس څخه وشي چې د پوینا د اسرائیل امنیت له خطر سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه د ورځې په وخت په خپل بیړنۍ غونډه کې له قید او شرط پرته د سمدستي اوربن غوښتنه وکړه څو په غزه کې هغه جګړه پای ومومي چې تر اوسه پکې تر یو زرو ډیر شو زیات په فلسطینیان چې ډیری ملکیان دي پینځه څلوېخت اسرائیل چې ډېری پوځیان دی وژل شوي.
د ژوند رنگونه
زه شیخ سردار ولی دی کوچانو سرخیل دی بغلان دی ولایت دی بغلان مرکزی کی اصلن وسیدونکو اصلی دی نارین دی ولسوالی فعلاً په بغلان مرکزی کوسی.
تیر دی لاس کال افغانستان یو منتخب جمهور رئیس درلود. د تاسو په سیمه کې بغلان ولایت کې په دغه دی لاس کالونو کې کوم کارونه وشول چې هغه مثبت وو د خلکو په ګټه؟
مثبت کارونه خو دغه و چې سرکونه جغل سو دا مثبت کارونه، کلینیکونه ته جاب پورې جوړ سو مثبت، امبستګي باسازی وسو پار کلی قریه قصبات کې سرکونه جغل سو پلو پل چک جوړ سو څاګانې ته جای پورې لس فیصده او شل فیصده وول سوې. دغه نتیجې د کارو ټولې مثبت وې. مکتبونه هم جوړ سو، جوړ سوي دي، فعال دي، خصوصا په بغلان مرکزي کې لږ توجهات کم دي، هغه نو بیا د دولت خپل کار.
دغه خپل تاسو ته تاسو کوچیانو ژوند ته کوم تغییرات راغلل؟
مونږ د کوچیانو ژوند ته خو دغه تغییرات راغلی چې سرکونه جوړ سو. اوله مخکې به پیاده تلو، اوس په موټر کې زه خپلې کړې کورونه څاګانې راته جوړې سوې، لږه پاکو اوبونه مونږ استفاده کوو. مالشرونه هم ته جای پورې کې سل فیصده خلکو نیولی و اتیا فیصده یا اویا فیصده هغه راته خوشی دی. دولت جلوگیری کوي د ظالمونه، ظالمان نه پرېږدي چې د مونږ په مال ول ولګېږي، د مونږ حق خلق استفاده وکړي.
څومره کوره به یې هلته تاسو؟
په عموما په ټول بغلان کې تقریبا یوه دېرش څلوېښت زره کوره، پنځوس زره کوره دی. دانی ولسوالي، بغلان، نارین، کوچیان، هسې خو قومونه ډېر دي، کوچیان به داسې دي.
تاسو په همدې یوه منطقه کې اوسئ او که یوه ځای نه بل ځای ته؟
نه، مونږ خو د زمې مینې لرو، د پسرلي لرو، د پسرلی اوسېږو. په بغلان کې چول ورته وایي ګردا ورته ایدام دی پسرلی مینې دی شوترغال کارکر دشتې غبر پوړی کې بیا رازو خواک ته پنشیر ته دی غته مالونه ورمی
بیا دا ارسمه ته ځای ور ځای د سیمه خلک او نور کسان خو مزایمت نه کوي یا به تاسو مزایمت نه ورته کوي
نه من خو چا سره مزایمت نه کوم غریب خلک مالدار خو تیریږي په خپل لار باندې سنا څه پیښسته اوس دی خواته دی ورسندان او دیوان او ګلچین دی خواته مخالفتونه ست خلک نه پریدي او مونږ د پنشیر مال چارته زو دی مونږ په مخه کې مخالفت نسته لویره مینی ولې تصلو پورې سلاشن څوک نه راته وایي ولې مال چار منطقه دی مونږ ونده د پنشیر خلکو راته پریکړه آزاد خرو اندراو باندې اوس دا دوه کال څترو وای مخکې مخالفتو خلکو مال تا وو پروس کالم درمه په سر دوه درې میګه تا کړ د سکه کال لپاره خو خبره نسته فینا
دا دا یا بل رئیس جمهور راځي او نوې حکومت به جوړیږي لغم هیلی څه دي څه کارونه وکي تاسو سیمه ته په ټوله کې ټوله افغانستان ته
د مونږ له دادي چې د مونږ کوچانو ته خدمت وسی د کوچانو په ایستکه سرکونه مال چارو ته دی لوی غرو ته سرکونه جوړ سي چې مونږ کوچان په آزاد توګه وکړو سو ورسوالت له موټر سره وسایتو سره او عام ملت د امنیت راولي شپت دی ورکی فساد اداري دی ورکی قوم پرستی دی ورکی حق دی اقدر ته ورکی چوکي دی خلکو ته اوس پاري چې هغه ملت ته وطن ته خدمت کوي مونږ له دغه
قدر من اوریدونکو لدې خوغو خبراترو سره را ورسیدو د دې خبري مجله پایته پر اټلون کې نیم ساعت کې یو بل خبري